سلامونه ستړي مشه ز صفی الله ستاننګ زایمو د ازادي رادیو د غي خبری مجلې ته خره خلاص تویم. نن شنبه ده د 14 رم کال د چنګاخومه د 2015 تم کال د جون 28 پیل په خبرونو کو. ایران د کورونا چارو وزیر اسکندر مومینی ادعا کړی چې ځینی بهرنی ادبا په ډیرو دوو کلونو کې دورانکاری په هدف د غیوا تدللی. ایرانیان عموما د بهرنیو ادباو اصطلاح افغان کډوالو ته کاروي. ایران د لسګونو کسانو ترمنځ لږ تر لږه 15 افغان کډوال هم د اسرایلو د جاسوسۍ په تور په ډیرو دوو اونیو کې نیولی دي. د افغانستان د رسمي لوبو وتلي لوبغاړي احمد ولی هوتک خپل روسي سیال مات کړ. احمد ولی هوتک د شنبې په شپه د بلاروس په پلازمینې مینسک کې له خپل روسي سیال سګیت زیراکوف سره مخ و. هوتک وانید د خپل سیال لاس سبمیشن یا قائد کړی او هغه تسلیمې دوه اړ باسي. دا پر رسمي لوبو کې د هوتک لپاره یو لسمه بریا و. هغه یوازې یو ماته خوړلې. هوتک تر څو کلونو ځان ورسته ولوبیده او تر دې سیالیو مخکې د ډیر چمتووالي خبره کړې و. په همدې شپه د افغانستان بل لوبغاړي نصرت اخندزاده بیا خپل سیال ماته وخوړه. تمه ده د رسمي لوبو بل پیژندل شوی افغان لوبغاړی واحد الله نژند بیا د جرمني په هامبورګ کې د اوکتاګن په معتبر سازمان کې د شنبې په مقام لوبه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي راتلونکي اونۍ به په غزه کې اوربند وشي. ښاغلی ترامپ چې د غزې روان وضعیت وحشتناکه وباله د اوربند په اړه د ښکېلو خواوو سره د ترسره شوو خبرو یادونه وکړه. هغه وویل ګڼ خلک مري. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیایي چارواکو ویلي د وژل شوو کسانو شمیر 55,314 ته لوړ شوی. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران رهبر آیت الله علي خامنایي په دروغو ادعا کوي چې له اسرائیلو سره په جګړه کې بری ته رسېدلی. ښاغلی ترامپ د جمعې په ماښام یو کانفرنس کې خامنایي ته په خطاب وویل ته یو با ایمانه کس یې او خپل هیواد کې د ډیر خلک درناوی کوي نو باید رښتیا ووایې. کلکه ماته دې وخوړه. هغه همداراز د اسرائیل او ایران سختو بریدونو ته اشاره وکړه او ویل چې دواړو یو په بل درانه ګزارونه وکړل. او خو بیا د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی د ولسمشر ترامپ د خبرو ته په غبرګون ویلي که ولسمشر ترامپ د تړون غوښتونکی دی باید د ایران د رهبر په اړه له غیر محترمانه او نه منلو وړ خبرو ډډه وکړي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبه او معرفي ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي راتلونکي اونۍ به په غزه کې اوربند وشي. ملګرو ملتونو د افغانستان د ښځو په اړه باندې یو تازه رپورټ خپور کړی دی. نور مسایل هم لرو. هیله ده ملکه مو وکړي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا ولسمشر وایي راتلونکي اونۍ به په غزه کې اوربند وشي. ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د کانګو رواندا تړون د لمانځلو په مراسمو کې د غزې د اوربند په اړه د یو خبریال پوښتنه ځواب کړه. ډېر وختونه پوښتل شوي او زه فکر کوم چې دا نږدې دی. ما مخکې د ښکېلو خواوو سره خبرې وکړې او یو وحشتناکه وضعیت روان دی. موږ فکر کوو چې په راتلونکي اونۍ کې به موږ اوربند ته ورسېږو. موږ لکه څنګه چې پوهېږې هغې سیمې ته ډېرې پیسې او ډېر خواړه رسوو ځکه چې باید دا کار وکړو. په تیوري کې موږ نه یو ښکېل خو په یو ډول ښکېل یو ځکه هلته خلک مري. زه ګڼ خلک ګورم چې خواړه نه لري او هیڅ هم نه لري او تاسو پوهیږئ یوازې موږ یو هلته دغه مواد رسو. د غزې له خلکو سره امریکا د یوې موسسې له لارې بشري مرستې کوي. له بلې خوا د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیايي چارواکو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د جګړې له پیله تر دې دمه هلته د وژل شوو فلسطینیانو شمېر 55,301 ته لوړ شو او څه باندې 1,200 نور ټپیان دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل بریت سره په یو ورځ باندې 1200 کسان وژل او 2500 نور یرغمل کړل. دا بریت په غزه باندې د اسرائیل د پراخو بریدونو پایلامه وګرځید چې تر ننه پورې روان دي. په وروستیو کې په هغو فلسطینیانو باندې بریدونه هم کیږي چې د بشري مرستو لپاره په کټارونو کې ولاړ دي. د غزه روغتیايي چارواکو په وینا 13 په ورځ 2 فلسطینیان وژل شوي او 104 نور ټپیان دي. رويټرز د بریدونو د عیني شاهدانو په حواله کال ویلی اسرائیلی ځواکونه د غزې تړانګې په رافه سیمه کې د امریکا د مرستو د ویش مرکز ته نږدې د خوړو په تمه په ولاړو زرګونو ملکي وګړو ډزې وکړې. د اسرائیلي پوځ لخوا د دې پیښو په اړه سمدستي کوم نظر نه دی ورکړل شوی. په عین حال کې حماس ډلې د جمعې په ورځ په ملګرو ملتونو غږ وکړ چې د غزې په تړانګه کې د امریکا په ملاتړ د مرستو د ویش مرکزونو بهر د اسرائیلي پوځ د ډزو له امله د فلسطینیانو د وژنې د څېړلو لپاره یو نړیواله کمیټه جوړه کړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدو شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ایران د کورونی چارو وزیر اسکندر مومینی ادعا کړی چې ځینی بهرنی ادبا په تیرو دوو کلونو کې د ورانکارۍ په هدف د هیواد تتللې دي. د ایران چارواکي عموما د بهرنیو ادباو اصطلاح افغان کډوالو ته کاروي. له مومینی څخه په ټلویزیونی وینا کې یو پوښتنه وشوه چې آیا ادبا یعنی افغان کډوال هم د ورانکارۍ په هدف ایران ته ورغلی وو که څنګه؟ هغه ځواب ورکړ:
هر کسی به هر شکلی خاص بتونه بیاد،
هر چا په هر شکل چې واسي ورسید و وختل راشي. هو، ځینې دا کسان بهرنی ادباو ډیر نه وو. دا نه ده چې دوی ټول ښکېلو، شریف انسانان هم ډیر شته پکې، خو ځینې کسان چې په تیرو دوو درېو کلو کې راغلي وو په همدې هدف برخه کې
دوی این زمينه.
ایران د لزګونو کسانو ترمنځ لکتر لګه 15 افغان کډوال هم د اسرایلو د جاسوسۍ په تور په تیرو دوه اونیو کې نیولې دي. ځینو افغان کډوالو بیا ویلي چې دوی تر فشار لاندې دي او د اسرایلو د جاسوسۍ په تور زورول کیږي. ایران تازه د افغان کډوالو د نیولو او ډیپورت پروسه هم چټکه کړې ده. د ایران قضایي قوی ویلي د جاسوسۍ قانون تعدیل شوی او پارلمان دوی ته اوس بشپړ واک ورکړی څو نفوذي کسان او جاسوسان په عبرتناک شکل په سزا ورسوي. لکتر لګه درې کسان تیرو لسو ورځو کې د اسرایلو د جاسوسۍ په تور اعدام شوې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم د خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل د کړی دي ځان حقوق د بل حقوق د داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ملګرو ملتونو د خزو په وړاندې د تابعیز د لمنځوړلو کمیټې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره د خزو د حقونو په وړاندې د افغانستان د نړیوالو ژمنو د عملي کېدو وضعیت ارزوله. په دغې اړه د کمیټې په تازه خبره کړې اعلامیه کې له څرګنده کړې چې د ارزونه کولای شي یو تازه او ګډه ژمنه په ځانګړي ډول د نړیوالې ټولنې له لوري د افغان خزو او نجونو بنسټیزو حقونو په خاص ډول د زده کړو حق د بیرته راګرځولو لپاره رامنځته کړي. اخو یوش میروان خزی اونجونی کسام دا اقدام ستای خو انتقاد کوي چې نړیواله ټولنه لکه څنګه چې لازمه ده د دوی د حقونو د اعاده لپاره هڅه نه کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې
د ملګرو ملتونو د خزو پر وړاندې د تبعیض د لمنځوړلو لپاره کمیټې ویلي چې په یو بیساري اقدام کې په 2021 کال کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د خزو د حقونو په وړاندې د افغانستان د نړیوالو ژمنو د عملي کېدو وضعیت ارزولې دی. په دې اړه د دغه کمیټې لخوا په تازه خبره شوې اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه خبره شوې راغلي دا چې طالبان په رسمیت نه پیژني دا ارزونه د هغوی له حضور پرته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولې د څلورم دورې راپور پر بنسټ له پخوانیو افغان چارواکو او په جلاوطنۍ کې د خزو د خونو لفعالانو سره تر خبرو وروسته کړې ده. په اعلامیه کې د دغې کمیټې د غړي بندنا رانا په حواله چې د دې ارزونې مشره ده راغلي دا ارزونه نه یوازې د کمیټې یوه رسمي دنده ده بلکې موږ هیله من یو چې دا یوه رغنده ګام یو د متقابل درناوي پر بنسټ د افغان خزو او نجونو د حقونو د ملاتړ لپاره د لا زیاتو هڅو زمینه برابره کړي. نوموړي هیله څرګنده کړې چې دا ارزونه وکولی شي تازه او ګډه ژمنه په ځانګړي ډول د نړیوالې ټولنې له لوري د افغان خزو او نجونو بنسټیزو حقونو په خاص ډول د زده کړې حق د بیرته راګرځولو لپاره رامنځته کړي. اعلامیه کې دا هم راغلی چې د کمیټې له طالبانو غوښتي وو چې په غیر رسمي ډول د ارزونه کې برخه واخلي خو هیڅ ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. د یادې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ تمه ده چې د دې ارزونې وروستۍ موندنې او څارنې د وروستیو څارنو تر سرلیک لاندې د جولای په 8 نیټه خپاره شي. کمیټه د لمی په پای کې د افغان خزو او نجونو پر ملاتړ ټینګار کړی او د نړیوال ټولنې په شمول یې له ټولو خوا وغوښتي چې د خپلو نړیوالو ژمنو پر بنسټ عمل وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان خزې او نجونې سره له دی چې د دې کمیټې دا ګام ستایي خو ادا کوي چې نړیوالې ټولنې د دوی د حقونو د اعادې لپاره کافي هڅې نه دي کړي. یو بل دوی څخه چې وخت د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته له لوړو زده کړو پاتې شوې او نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
نړیواله ټولنه د افغانستان د ښځو د حقوقو په باره کې بارها ځنډ کړی دی، فقط یوه اعلامیه خپره کړې. باید نړیواله ټولنه جدي تم کړی وای د ښځو د حقوقو په باره کې، مګر په بارها د سترګو نه اچول شوی و موضوع نړیواله ټولنه په جدي سترګو ورته ونه کتل.
خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان دا ګام یو مهم او زړور اقدام ګڼي او ټینګار کوي چې دا ارزونه د افغانستان د ښځو د حقونو د سرغړونو د څېړلو په برخه کې د نړیوالې ټولنې مسؤلیت لاروخانه کوي. دو دوی له ډلې جولیا پارسی ازادي راډیو ته وویل:
دا اقدام دا پیغام ورکوي چې د بشري حقوقو نقص باید د حکومت نشټون کې هم وڅېړل شي او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري. که څه هم د ارزونې سمدستي بدلون نه راولي، خو د افغان ښځو حق ژوندی ساتي، د نړیواله ټولنې ورته پام راجلبوي او کولای شي د طالبانو په وړاندې د لا زیات سیاسي فشار د پیل یو مقدمه وي.
د ښځو پر وړاندې د تبعیض د لمنځه وړلو لپاره کمیټه د ښځو د حقونو په برخه کې له درویشتو نړیوالو خپلواکو کارپوهانو جوړه ده او د ملګرو ملتونو د یو څارونکي ارګان په توګه د ښځو پر ضد د تبعیض د لمنځه وړلو کنوانسیون د پلي کېدو څارنه کوي. دا کنوانسیون په 1999 کال کې د ملګرو ملتونو لخوا تصویب شو او افغانستان په 2003 کال کې ورسره یو ځای شو، خو طالبانو تل ویلي هغو هوکړو ته ژمن نه دي چې د پخوانیو حکومتونو لخوا لاسلیک شوي دي. د یادونې ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځول شوي دي او ښځې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي دي. پر دې سربېره ښځې له سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو هم څنډې ته شوي، له محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه نه لري او تفریحي ځایونو، حمامونو او ورزشي لوبغالو ته په تګ هم بندیز لګېدلی دی. سره له دې چې دا محدودیتونه تل د نړیوالو بنسټونو او ډېری افغانانو لخوا غندل شوي، خو طالبان وایي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. هغه دا چې د افغان ښځو او نړیوالې ټولنې لپاره د منلو نه ده.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سي وي.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای مونږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
په تیرو دوه ورځو کې له ایران افغانستان ته د اسلام قلعه بندر لارې د څه باندې 2,000 افغان کډوالو په بیرته ستنولو سره هرات ولایت ته یو شمېر راستن شوي او د دغه ولایت اوسیدونکي د جدي ستونزو خبره کوي. یو شمېر ستنو شوو کډوالو ازادي راډیو سره خبرو کې د سرپناه د نه لرلو او د ژوند د دوام لپاره د کار له نشتوالي شکایت وکړ. اخوا یو نامه په بیان کې له دغو ستنو شوو کډوالو سره د ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی. جزئیات په دغه رپورت کې:
مردم واقعا در درگوم هم اصلا کجا میریم، مقصد کجا، کار کجا، زندگی کجا.
میلاد مورده د ای بی 15 کسیز کورنۍ سرپرست او په دې ورستیو کې له ایران راستون سوی او اوس په هرات ولایت کې میشت سوی دی. نو موري ازادي راډیو ته وویل په ایران کې د سخت قوانینو لامل بیرته ستنېدو ته اړ سوی، خو اندېښمن دی چې سرپناه نه لري او د خپل کور او کورنۍ د لګښتونو برابرولو او خپل ماشومانو لپاره د درې وخته ډوډۍ پیدا کولو لپاره کار هم نسی موندلای.
نو سال به ایران بیده بعد هم مور از اینجا با خاطر سختگیری که یه اواخر داشتم
کبونه هکلا ایران کیو د هغه سرګروی له عمله چې په ایران کې د کډوالو پر وړاندې وي د ایران پرې خودو تار شو. اوس چې دلته راغلیو هیڅ مرجع نشته چې ولاړ شو او ورته ووایي چې ستونزې لرو. زه مې مېرمنې او درې ماشومانو سره راغلی یم، کور نه لرو او کار هم نه پیدا کیږي. زموږ ستونزې ډېرې دي.
مصطفی هرات ولایت له ایران نه بل راستون سوی افغان دی چې د یوې درې کسیزې کورنۍ مشري کوي. دای هم له ورته ستونزو سره ټکوي.
مهاجر بودم، همراه خانواده سه نفر بودیم، هیچ امکانات ندارم.
دلته احساس اندیاوی نشته. له میرمنې او ماشومان سره مې کله په یو او کله په بل کور کې او د خلکو په کورونه کې ژوند کوو. نه ځای لرو او نه وسایل لرو، نه کار شته او نه غریبي. په مرز کې ملګرو ملتونو سازمان یو پانه راکړه او وی ویل چې تعقیبوي، خو د هغوی هم